دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د جنوري له 15مې څخه به د خوست میشته کډوالو ستنېدل پیل شي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې د صوبې لپاره درې لوی پروژې منظور شوې دي. او امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور 15 روسیو ډیپلوماټانو ته د هیواد پرېښودو ویلي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د جنوري له 15مې به په خوست کې د میشتو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیګا مشال راډیو ته ویل دا پریکړه یې 13 ورځې په غلام خان کې له خوست میشته وزیرستانیو کډوالو سره تر غونډې وروسته کړې. شیرانی زیاته کړه چې ستنېدونکو کډوالو ته به د ترانسپورټ اسانتیاوې برابروي. انتظامیه وایي د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 5500 کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ته کډه شوې وې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې درې لوی پروژې منظوري کړې دي. پرویز خټک تیر ماښام په بیجنګ کې د چین پاکستان ګډو همکاریو کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل په دې پروژو کې یوه د پښتونخوا د 5 ضلعو تړلو ریل پټلۍ غځولو هغه ده.
افغانستان کې کوم پراته دي لاغو سره زموږ جرګه وشوه، موږ هر شی هغه ډسکس شو. په دې کې 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره. دوی ته هم دا وویل چې تاسو خپلې تیاری وکوئ. په اول فیز کې 2000 خاندانونه به راځي، د روزانه په حساب 200 فیملی راځي.
وبخیدا د انور خان شیرانی غغو چې د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ دی او د کډوالو د ستنیدو په اړه باندې معلومات ورکول. د پرویز خټک کټ دلته واوري.
انډسټریل پارک منظور کړ دی،
یو صنعتي پارک منظور کړل شو او په هیتار او ډي اي خان کې مو د دوو نورو صنعتي خارګوټو سپارښتنه وکړه. د ریل هغه اضافي منصوبه کومه چې 15 ضلعې یو بل سره تړي هغه په سی پیک کې شامل شوه.
خټک زیاته کړه چې د خپل د اقتصادي لار په پروژو کې د خیبر پښتونخوا له برخې مطمئن دی. تر دې مخکې نوموړي پر وفاقي حکومت تور پورې کاوه چې د اقتصادي لار لوی پروژې پنجاب ته اړولې دي. د پنجاب پولیسو تور پورې کړی چې یو سړی خپل پاکستاني ولس له جرمني ښځه په ډزو وژلې ده. د جیلم پولیسو ویاند عبدالرحمن 13 ورځ رسنۍ ته ویل دا ښځه پاکستان ته ورغلې وه. د ده په خبره دا ښځه عظما خان نومېده او ډاکټره وه. رحمان وایي د نوموړي خاوند یې نیولی دی چې وایي خپل زوی ته یې په توفنګچه د ډز کولو چل ښوده چې په غلطۍ یې ښځه ولګېده. خو پاکستاني رسنۍ د وژل شوې ښځې د خور له خولې وایي عظما خان له میړه سره جنګ وکړ چې هغه ووژله او اوس غواړي وښیي چې دا حادثه وه. د هغې خور پولیسو ته دا هم ویلي چې میړه یې خپله ښځه وهله او په بدن یې د زخمونو نښې هم وې. د جرمني خبري ایجنټ ته د جیلم یو ډاکټر میا مظهر حیات ویلي د عظما خان پر بدن یې د زخم او مرمۍ نښې موندلې دي. دا کورنۍ د ډسمبر پر 19مه پاکستان ته تللې وه. د هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنې شوې دي چې پکې یو ماشوم وژل شوی او شپږ ولسي وګړي ژوبل دي. د هلمند والي له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي دا پیښې 13 ورځې شوې دي. د والي له دفتره په خپره شوې یوه بله خبر پاڼه کې راغلي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې شاوخوا 14 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په تیرو کلونو کې په لومړي ځل د پکتیکا له 400 لیسو څخه 500 نجونه فارغې شوې دي. 13 ورځ چارواکو په خرنه کې د دې نجونو د فراغت مراسمو ته په ویناو کې وویل په ولایت کې د نجونو تعلیم په اړه عمومي فکر بدل شوی دی، خو لا هم کار ته اړتیا ده چې نجونو زده کړو ته اسانتیاوې برابرې کړل شي. له 12 ټولګي څخه ځنو فارغو شوي نجونو مشال راډیو ته ویل دوی غواړي لوړې زده کړې ترلاسه کړي. امریکا وایي د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند د کمپیوټري غلاو په تور یې 15 روسیو ډیپلوماټانو ته د هیواد پرېښودو ویلي او پر هغه هیواد یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د سپینې ماڼۍ بیګاني اقدام په اړه وار لمخه بیګان بیانونه ورکړل شوي ول چې پکې روانه میاشت د ولسمشر باراک اوباما د مرکې څرګندونې هم شامل دي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په میریلند او نیویارک کې د روسیې دوو ډیپلوماټیکو ودانیو تړلو امر هم کړی دی. د دې ودانیو په اړه ویل کیږي چې استخباراتي معلومات یې غونډول. بیان وایي د استخباراتي کارکوونکو په توګه پیژندل شویو 15 روسانو ته یې هم د هیواد پرېښودو ویلي. ورسره د روسیې له پوځي استخباراتو او مهمې استخباراتي ادارې FSB سره پر تړلیو 4 لوړپوړو چارواکو او ادارو هم نوي مالی او سفري بندیزونه لګول شوي دي. ولسمشر اوباما په بیان کې ویلي دا د روسیې د سختو او بې باکه فعالیتونو په غبرګون کې ټول اقدامات نه دي، بلکې د خپلې خوښې پر وخت او ځای به یو شمیر نور ګامونه هم اخلي چې په هغو کې به ځنې نه په ډاګه کوي. مسکو د امریکا د اقدام په اړه لا څه نه دي ویلي. په شام کې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د غربند توافق د هغه هیواد پر وخت بیګا د شپې له 12 بجو څخه عملي شوی دی. دا د سپتمبر له میاشت راهیسې لومړی اوربند دی چې په ټول هیواد کې عملي کیږي. هغه مهال د تاوتریخوالي یو شمیر پیښو له کبله اوربند تر یوې اونۍ وروسته مات شوی و. د شامي ولسمشر بشار الاسد مهم ملګري او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام اعلان وکړ چې شامي حکومت او مخالفانو یې په ټول هیواد کې د اوربند توافق لاسلیک کړی دی. د خبرونو پای تاسیز مغرق په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د شمالي وزیرستان انتظامیه د جنوري له 15 د افغانستان میشته کډوالو ستنولو بهیر پیلوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چین د صوبې لپاره د اقتصادي لار درې لویې پروژې منظوري کړې دي.
نسل پارک منظور کړ دی او دو همنه اور ریکمند کیه.
مولانا فضل الرحمن وایي د پوځي عدالتونو موده دې نه غځول کیږي. د دې عدالتونو دوه کلنی کار ته د بشري حقوقو ادارې څنګه ګوري؟ جسټس کې تقاضې
نه وو هماري نظر نه پورا نه کوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سولې او ثبات پرمختیا ته ژمن دی او مرستو ته به دوام ورکوي. د روسیې او ترکیې په منځګړتوب په شام کې د اوربند عملي کېدل پیل شوي او په هارون باچا هنري ګړې کې مو له نومیالي موسیقار صاحب ګل سره خبرې کړي.
اول بکلا کلا بم اس میں دو تر شکر وندے پکے کو
نمشال ریڈیو سروس لومړی موضوع ته ورزو. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي له خوست ته د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لومړی مرحله د جنوري له 15 نیټې پیل شي. مرسیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیگا مشال راډیو ټویل 13 ورځې په غلام خان کې له خوست میشته وزیرستانې او کډوالو سره ولیدل. د ده په خبره د جنوري له 15 به هر ورځ 200 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنېږي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځایی مشرانو په وینا 13 ورځې غلام خان زیرو پاینټ باندې افغانستان کې میشته د سیمې کډوالو مشرانو سره جرګه کړې او ورسره د واپس راستنېدو په اړه خبرې اترې وشوې. د سیمې مشران وایي افغانستان کې میشته د دوی د بې کوره شو مشرانو سره یې ولیدل او خوشاله دي چې ورته د واپسۍ نیټه ورکړه. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی په دې اړه وایي
کوم مشران دي د افغانستان کې کوم زمونږ پراته دي لغه سره زمونږ جرګه وشوه موږ هر شی هغه ډیسکس شو په دې کې 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره. دوی ته هم دا وویل چې تاسو خپلې تیاری وکوئ. هغه ډېر زیات خوشحاله په اول فیز کې 2000 خاندانونه به راځي. د روزانه په حساب 200 فیملی راځي. ترانسپورټ سہولت به ورکوو. اول هغه خلکو ته پریارټي ورکوو چې کم خلک په شمالي وزیرستان ته واپس راغلي دي.
نوموړي وویل که څه هم دغه جرګه کې د افغانستان دولتي چارواکو سره رسمي خبرې اترې نه دي شوې، خو دغه جرګه کې بیا هم د افغانستان بارډر سیکیورټي چارواکو سره ملاقات وکړو او دوی ته د کډوالو واپسۍ کې خپل ملاتړ په اړه ډاډ ورکړو.
ګورنمنټ په سطح باندې داسې خبر نه شوی، خو موږ دلته لوکل لیول باندې نن هم د هغو چې کوم بارډر سیکورټي فورسز ول هغو سره نن زموږ ته ملاقاتونه وشو، هغه هم زموږ له مشرانو سره راغلي وو. هغې ته هم دا ریکوېسټ وکړو چې څومره هم تاسو کولای شئ چې له هغه طرفه دا خلک تاسو ته سهولت ورکړي د دوی په کډو راوستلو کښې، نو هغو له موږ سره دا وعده وکړه چې یاره موږ به څومره هم له دوی څخه امداد کېږي هغه به له موږ سره کوي.
د شمالي وزیرستان یو مشر پیره کلزومان چې دغه جرګه کې شامل و، وایي د خپلو مشرانو سره یې ولیدل او خوشحاله دي چې د دوی افغانستان کې میشته کډوالو ته راستنېدو مخصوص وخت او طریقه کار وښودل شو.
جرګه الحمدلله ډېره ښه وشوه، هغه خلک د افغانستان نه ډېر زیات تعداد باندې راغلي، ډېر خوشحال شو.
شمالي وزیرستان عملیاتو له کابله قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي ول، چې د انتظامیه چارواکو په وینا افغانستان کې موجوده وخت کې قریبا 9,500 کورنۍ ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په 10:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو حق
په 3 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 4:00 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی د چین پاکستان همکاری او ګډې کمیټې د صوبې لپاره درې پرمختیایي پروژې منظوري کړې دي. د اعلی وزیر له دفتره په خپره شوې بیگانه خبر پاڼه کې راغلي دا پروژې د چین پاکستان اقتصادي لار برخه دي. پرویز خټک تیر ماښام په بیجینګ کې رسنیو ته وویل چې د دې لار په اړه ورته اوس اطمینان ورکړل شوی، خو خبر وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عربونو ډالرو پرمختیایي پروژو په اړه یو بل ټولګوندیزه غونډه جوړه کړې او د هیواد ولس ته اطمینان ورکړي. غلام غوث له پیښوره.
تیر ورځ په بیجینګ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د شریکي همکارۍ شپږمه غونډه ترسره شوه. د جی سی سی په نوم په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د دریو لویو پروژو په سی پیک کې د شاملولو منظوري ورکړې شوه. د خبر پاڼې تر مخه په دغه منصوبو کې د خیبر پختونخوا لپاره د اوبو نه د 1,500 میگاواټه بجلی پیدا کولو منصوبه، د پېښور 400 نوخار مردان او سوابۍ د تړلو لپاره د ریلوی لاین منصوبه او د موټروی سره نږدې د اقتصادي یا صنعتي ښارګوټي منصوبه شامل ده. په بیجینګ کې له رسنیو سره په خبرو اترو کې پرویز خټک په دې دریو منصوبو د اطمینان څرګندونه وکړه او وی ویل
انډسټریل پارک منظور کړ دی او دو هم نه اور ریکمند کیه.
یو صنعتي پارک منظور کړل شو او په هیتار او ډی ای خان کې مو د دوو نورو صنعتي خارګوټو سپارښتنه وکړه. د بجلی چې کومه مطالبه وه په هغې هم کار روان شو. د ریل هغه اضافي منصوبه کومه چې 15 ضلع یو بل سره تړي هغه منصوبه هم په سی پیک کې شامل شوه. د اعلی وزیر لخوا د خپور شوي خبر پاڼې تر مخه پرویز خټک ویلي دي چې هغه په ذاتی حیثیت کې د بیجینګ د غونډې وروستو په سی پیک مطمئن دی، خو د خیبر پختونخوا د ټولې صوبې د خلکو د اطمینان لپاره دی. وزیر اعظم نواز شریف د سی پیک د مغربي لارې په اړه یو ځل بیا ټولګوندیزه غونډه راوبلي. بلې خواته د سی پیک په ویب پاڼه د خپور شوي بیان تر مخه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال په بیجینګ کې غونډې ته وینا کې په گوادر کې زر تر زره د پرمختګ د کارونو ترسره کولو او د گوادر د خلکو د اوبو د ستونزې حل کولو خبره کړې ده. وفاقي وزیر احسن اقبال دا هم ویلي دي چې سی پیک په اړه په چین کې په شپږمی جی سی سی غونډه کې د نوي شامل شوي منصوبو سره به سرمایه کاری نور هم سیوا شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د پوځي عدالتونو په خولو پر ځای د پوځ د ملکی عدالتونو د قاضیانو ساتنه وکړي. نوموړي تېره ورځ په پېښور کې خبریالانو او استادانو ته په جلا جلا ویناګانو کې ویل د تل د وسلوال یاغیتوب ځانمرګو بریدونو او چاودنو مخالفت کړی دی. د زیاته کړه چې که پوځي عدالتونه برقرار ساتل کېږي نو د دې معنا دا ده چې د ترهګرۍ ضد قامي تګلاره ناکامه شوې. غلام غوث یو ځل بیا
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو او یادو عدالتونو ته د مستقل حیثیت ورکولو مخالفت وکړو او وی ویل
جو قانون عارضی تھا اور صرف دو سال کے لیے تھا اب اگر اسے
کم قانون عریضی و او یوازی د دو کلونو لپارا و اس کچیری دغا قانون د مستقل کولو تجویز ورکڑی شوی دے نو دا با دا حکومت لارخا دا دی خبری منلوی چی نیشنل ایکشن پلان ناکام شوی دے نو زما پا ان با دا دا ترگری زد جنگ حوالے سرا یو مثبت پیغام نوی
مثبت پیغام نہیں ہوگا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے.
مولانا فضل الرحمن زیاد تکړه چې د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو په ځای دی د ولسی عدالتونو د ججانو لپاره د حفاظت انتظامات وکړي شي.
فوجی عدالتوں کا قیام یہ تو ہمارے سول عدلیہ کی ایک طرح کی توہین.
د پوځي عدالتونو قائم اول خو زمون د سول عدالتونو سپکاوی هم دی. کدا سول ججانو جون تا سه خطر وی نو د هغی حواله سره فکر پکار دی. مون ججانو تا د پوز لخوا امنیت هم ورکولې شو.
فوج کی سکیورٹی مهیا نه کرے ججو.
تر خبری غونډې وړاندې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام پی په سیکرټریټ پی خبر کی د استادانو غونډې ته وینا کی وویل چې د ترګری ضد جنگ یوازې پوز نه دی کړی بلکې په فکری ډول جمعیت علماء اسلام پی او دینی عالمانو د عسکری مبارزې مخالفت کړی دی او د هغوی نظریاتي سپلای لاین یې کټ کړی دی او هم په دې وجه په هغه باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې وسلوال یوازې د دینی مدرسو سره تړاو نه لري او د پوهنتونونو او کالجونو څخه هم وسلوال نیول شوي دي او په کار ده حکومت د دینی مدرسو په ضد د کاروایانو څخه ډډه وکړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پارلمان د تیر کال په پیل کې په اساسي قانون یا آئین کې له بدلون سره د پوځي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړه. پارلمان ویلي ول چې د وسلوالو مقدمو اورېدونو او هغوی ته د سزاګانو او ور اورولو لپاره دا ځانګړي عدالتونه به تر دوو کلونو کار کوي چې ټاکل شوې کاري موده یې په جنوري کې پای ته ورسي. پوښتنه دا ده چې دا عدالتونه څومره اغېزناک یا مؤثره ول. منور شاه د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د تیری چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ مشر د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو د اتو کسانو د مرګ سزا تایید کړه. دا عدالتونه د دوو کلونو لپاره د یو آئینی بدلون په ترڅ کې جوړ کړل شوي وو. پوځي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دوی ته ولسی یا سیویلین ادارو د ترهګرۍ سره په تړاو ټولې 268 مقدمې استولې وې چې پکې 161 کسانو ته د مرګ او 115 کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. پوځي عدالتونه چې د کار موده یې د جنوري په 8 نیټه ختمیږي په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې څومره مؤثره وو په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وویل
له دې سره ترسه دا ترهګرو ډلو او وسلوالو ته دا احساس وشو چې که ونیول شي نو پانسي کیږي به. خو دا یو حقیقت دی چې په پانسیانو جرمونه او ترهګري نشي ختمېدی. اوس دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پوځي عدالتونو رول څومره دی نو کېدای شي چې د دې عدالتونو له وجې هم په ترهګرو بریدونو کې کمی راغلی وي. خو د دې ځینې نور وجوهات هم شته. د پوځي عدالتونو مقدمې او سزاګانې یوازینی وجه نه ده.
خو جنرال طلعت مسعود زیاتوی په دې دوو کلونو کې د عدالتي نظام اصلاح کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیویلین حکومت مؤثره قانونسازي ونکړه چې په نتیجه کې به یې د پوځي عدالتونو موده د غزولو هڅه کوي. بلخوا د انساني حقوقو ادارې کوي خواته د پانسۍ د سزا مخالفت کوي نو بلې خواته په پوځي عدالتونو تور لګوي چې په مقدمو کې یې روڼوالی نشته په پاکستان کې د انساني حقوقو د ادارې مشره زهره یوسف وای دوی له اولې ورځې راهیسې د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي
پیوشمیر کې سنو کې د ملزمانو کورنۍ د ورسپانو للارې خبرې شوې چې دا غوي خپل خپلوانو ته د مرګ یا نور سزا اورول شوې ده په ځینو مقدمو کې خو بیا د ملزمانو وکیلانو د ثبوتونو د نشوالي شکایتونه کړي دي دا راز په پوځي عدالتونو کې ججان ډېره قانوني تجربه هم نه لري نو دا هر څه د انصاف د تقاضو کمی څرګندوي
هلتا د پوز سرچینو مشال ریډیو ته ویل چې په پوځي عدالتونو کې د هغو وسلوالو خلاف مقدمه چلیدلی د کومو کیسونو چې ورته سیول ادارو او حکومت حواله کړی دي او په دې مقدمو کې د انصاف تقاضه په مکمله توګه په پام کې نیول شوې دي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره د 2015 کال په جنوري کې د یو آئینی بدلون للارې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوی چې د کار موده یې په راتلونکي جنوري کې ختمیږي د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې عدالتي نظام اصلاحاتو ته اړتیا لري
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
پاکستان وای پخوا هم د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن و او وس هم دی تیر ماسپخین چې د ونیزې خبری غونډې پر وخت د بهرنیو چارو وزارت لویان نفیس زکریا څخه پوښتنه وشوه چې کابل رسمن له اسلام آباد د 500 میلیونه ډالرو مرستو له اخیستو څخه انکار کړی او که څنګه ده په ځواب کې ویل تیر کال هم په هغه هیواد کې پیسې لګولې دي او اسلام آباد وس هم د افغانستان پرمختیا ته ژمن دی څه موده مخکې افغان ولسمشر په هند کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې افغانستان ته د 500 میلیونه ډالرو مرستو ورکول پر ځای دې پاکستان هلته د وسلوالو ورتګ مخنیوی وکړي راوی اکرم خان معلومات راکوي
د زیارت په ورځ اونیزې خبرې غونډې ته د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان ته د افغانستان لخوا د 500 میلیون ډالرو د اخیستو نه انکار په اړه په رسمي توګه ویلې شوې دي وینا یې وه پاکستان باور لري چې د افغانستان سوله او ثبات او پرمختیا نه یوازې د پاکستان بلکې ټولې منطقې لپاره مهمه ده د دې په وینا چې یو څو کاله مخکې هم پاکستان 500 میلیونه ډالره افغانستان کې د صحت بنیادی ډانچې او د تعلیم په څنګه کې خرچ کړي دي د سیاتوي
د پاکستان لخوا د 500 میلیونه ډالرو د وړاندیز د هغه عمل برخه وه چېرته چې ټول ملکونه د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره یو ځای شوي وو دغه ملکونو د افغانستان په امن کې دلچسپي لرله او هغوی دا غوښتل چې افغانستان د پرمختیا لپاره د مالي مرستو د لارې کومک وکړي پاکستان هم دغې سې وکړل او اوس هم د افغانستان د سولې او ثبات او د پرمختیا امداد لپاره ژمن یو د څه لپاره چې پاکستان د 500 میلیونه ډالرو ورکولو لوس کړی وو
د اکتوبر په میاشت کې په برسل کې د افغانستان لپاره رابلل شوې غونډې په موقع د پاکستان په شمول امریکا هند روس جاپان نړیوال بانک ملګري ملتونو او نیټو د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د مالی مرستو ژمنه کړې وه خو د رواني میاشت په شروع کې د هند په امرتسر کې د اسیا زړه کانفرنس په موقع د افغانستان ولسمشر ویلي و چې پاکستان د 500 میلیونه ډالرې په خپل ځمکه د وسلوالو پر ضد وکاروي د افغان امور کارپوه خبریال سم یوسف سی وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات د خرابېدو یوه وجه په هند کې د افغانستان ولسمشر لخوا بیان هم دی د زیاتوي په دې راتلونکي کې داسې نښ ښکاري چې دا تعلقات په ډرامایي ډول د بهترۍ اړخ ته راشي خو دا هم وایي افغان حکومت دا غواړي که پاکستان سره تعلقات ښه شي نو د هند اثر رسوخ به کم کړی او په افغانستان کې مش پاکستانی طالبانو پر ضد به کاروایی هم وکړي
پاکستانی طالبانو تښتېدل افغانستان ته د ورستیو څو کلونو خبره ده او افغان حکومت د ډېر پخوانه ده دا ولري چې پاکستان کې طالبان مشت یا وي افغانستان کې عملیات کوي نو په خیال دا هغه یو سلسله ده روانه ده اوس پوری داسې د پرمختګ او د دواړو ترمنځ دغه لانجې او سولې صفایي کوم ډېر امکانات په نظر نه راځي او بدبختانه د هر ورځې په تېرېدو سره اوس دا خبرې بیا چې څه وخت لپاره غلې شوې وي یو طرف نه الزام او بل طرف نه جواب الزام دا سلسله اوس بیا شروع شوې ده
دواړه ملکونه په یو بل وخت په وخت د ترهګرې په لړ کې تورونه لګوي او همدې له وجې د تېرې سه مودې راسې دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کړکېچ هم راغلی دی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان موسمیاتو اداره وایي له 1990 زیږیز کال راهیسې په هیواد کې اوږده وچکالی روانه ده. د دې ادارې یو مشر تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمو بارانونو او پر غرونو د واورې نه کېدو له کبله د غنمو فصل تاواني کېدی شي. خو د پاکستان کروندګرۍ څېړنیز مرکز چارواکي وایي کېدی شي چې د غنم فصل له ټاکل شوي هدفه کم شي، خو د قاطع هیڅ ویره نشته. رفت انجم دې موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي چې شپاړس کاله پس په ملک کې اوږده وچکالی روانه ده او د کم بارانونو له وجې سږ کال په ملک کې د غنمو فصل متاثر کېدو ویره ده. د پاکستان قومي موسمیاتو محکمې ډایرکټر ډاکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال په پاکستان کې د معمول نه کم بارانونه شوي دي او د نورو کلونو په نسبت 90% باران کم شوی چې له وجې په ملک کې مختلف فصلونه متاثر شوي دي.
په دې ژمي کې به بارانونه کم وي او همدغه شان به په غرونو واوره هم کمه ورېږي. نو چې واوره کم شي نو په مارچ، اپریل او جون کې خشکې میاشتې راشي، نو په دریابونو او سیندونو کې به اوبه کمی وي، نو دا شان د اوبو کموالی امکان شته. د جنوري میاشت په لومړۍ او اخر کې د باران امکان شته، څنګه چې ځینې زمینداران فائدې ترلاسه کولی شي خو د هغوی شوی نقصان نشي پوره کېدی. زمیندارو ته پر وخت ویل پکار وو چې سږ کال به بارانونه نه کېږي، نو د کروندې او بل لار ورته ښودل پکار وو. خو د کر وخت اوس تیر شو، صرف موسمي سبزیانې کرلې کېدی شي.
بل پلو د پاکستان زرعی تحقیقاتی سینٹر ویان ڈاکٹر غلام مصطفی وای چې د کم بارانونو له وجې پټوهار کرکیله سیمه زیاته متاثره شوی او د 15.5 ملیون ټن غنم هدف تر 20 ملیون ټن پورې رسیدلی دی. خو د دې له وجې په ملک کې د کاتصالې هیڅ ویره نشته.
د
اوبو
د کمی له وجې زیان سره مخ یو او باران نه کېدو له وجې د اوبو کمی ضرور دی، خو زموږ په ملک کې د غنمو فصل ته دومره نقصان نشته او نه د غنمو کمی راتلی شي چې څومره خلکو سره اندیښ نه دي چې کا سالی به راشي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا ویان خالد رانا وای چې د باران نه کېدو له وجې اوبو ذخیرو کې کمی ضرور راغلی، خو ټولو سوبو ته له وړاندې خبرداری ورکړی شوی وو چې سږ کال د غنمو لو په موسم کې به 19% د اوبو کمی وي، نو د اوبو استعمال په صحیح توګه شوی دی.
موږ سره د اوبو کچه د کمی درجې نه زیاته ولې د اوسط درجې نه کمه ده، او دا ځکه چې بارانونه نه کېږي. خو موږ سره د اوبو ذخیره شته او تمه لرو چې فروری میاشت پورې به په دې خپل کار وچلو، او په مارچ میاشت کې امید لرو چې باران وشي او اوبه میلاو شي. او کچېرې باران ونه شي نو باراني علاقې ډېرې متاثر کېدی شي، خو ولې نهري سیمې ته څه زیات زیان نشي رسېدی، او که نهرونو کې اوبه کمې شي نو د ټیوبویل د لارې دا مسله هم حل کېدی شي.
د موسمیاتو د محکمې تر مخه په میدانی علاقو کې کم باران سره سره په غرونو واوره هم کمه شوې ده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 11300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي. او اوس هم یو نړیوال رپورټ. د روسیې او ترکیې مشرانو هیله ښودلې چې د شامی حکومت او مخالفینو ترمنځ به د اوربند توافق عملی شي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام اعلان وکړ چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت له خپلو مخالفینو سره د اوربند هوکړه لیک لاسلیک کړی دی، خو د احرار شام په نوم وسلوالې ډلې ویلي د دې توافق برخه نه ده. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
د سوریه د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ یې د اوربند توافق لاسلیک پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ. دا یو درې سندونه لاسلیک شول، یو د سوریې عربي جمهوریت د حکومت او د هغو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق، دوهم د اوربند د عملي کېدو د څارنې سند، او دریم هغه اعلامیه چې د سوریې د بحران د حل په هدف د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چمتووالی پکې ښودل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعت وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند توافق لاسلیک کېدو ته خوشبیني وښوده. دا یو چانس لرو چې په یوې سیاسي حل لارې سره وکولای شو په سوریه کې د وینې تویدل ودروو. موږ باید دا چانس له لاسه ورنه کړو، دا یو تاریخي موقع ده. اوس د یو فرصت لپاره لار پرانستل شوی، نو باید استفاده ترې وکړو. له همدې سره د سوریه ملي ائتلاف چې د رژیم د اصلي مخالفینو ډله ده تایید کړی چې د اوربند په ملاتړ کوي. د سوریه پاوځ هم ویلي چې په ټول هیواد کې به د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره د غوربند مراتوي، خو وایي د سختري زور ډلو لکه داعش او النصره جبهې په وړاندې مبارزه به ونه تروي. کرملین د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر پوتین له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړې او زیاتوي چې اسد د اوربند مراتولو ته ژمن دی. پرون ناوخته د سوریې د رژیم پر ضد یوې عمده وسلوالې ډلې احرار الشام اعلان کړی چې د اوربند او د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه شک لري. د دغې ډلې ویان احمد قرا علي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې احرار الشام دغه توافق نه دی لاسلیک کړی او شکونه لري چې په مناسب وخت کې به یې ووایي.
اوریدونکو په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د جنوري له 15مې به په خوست کې د میشتو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. دا خبره مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیګا مشال راډیو ته کړې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار پر لړ کې درې لوی پروژې منظوري کړې دي. دا خبره پرویز خټک تیر ماښام په بیجینګ کې د چین پاکستان ګډو همکاریو کمیټې تر غونډې وروسته خبریالان ته وکړه. د پنجاب پولیسو تور پورې کړی چې یو سړي خپل پاکستانی ولس له جرمنی ښځه په ډزو وژلې ده. د جیلم پولیسو بیان د عبدالرحمن تېر ورځ رسنیو ته وویل دا ښځه پاکستان ته ورغلې وه چې عظما خان نومېده او ډاکټره وه. د هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې تېر ورځ بمی چاودنې شوې دي چې پکې یو ماشوم وژل شوی او شپږ ولسي وګړي ژوبل دي. په تیرو کلونو کې په لومړي ځل د پکتیکا له څلور لیسو څخه 50 نجونه فارغې شوې دي. تیر ورځ چارواکو په خرنه کې د دې نجونو د فراغت مراسمو ته په ویناګانو کې ویل په ولایت کې د نجونو تعلیم په اړه عمومي فکر بدل شوی دی، خو لا هم کار ته اړتیا ده چې د نجونو زده کړو ته اسانتیاوي برابرې کړل شي. امریکا وایي د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند د کمپیوټري غلاو په تور یې 15 روسیو ډیپلوماټانو ته د هیواد پرېښودو ویلي او پر هغه هیواد یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د سپینې ماڼۍ بیګاني اقدام په اړه وار له مخه بیانونه ورکړل شوي ول. مسکو د امریکا د دې اقدام په اړه لا څه نه دي ویلي. په شام کې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د اوربند توافق د هغه هیواد پر وخت بیګا د شپې له 12 بجو څخه عملي شوی. دا د سپتمبر له میاشت راهیسې لومړی اوربند دی چې په ټول هیواد کې عملي کیږي. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیز خپرونې هارون باچا هنری ګړی. په نننۍ خپرونه کې هارون باچا خوې کوربه پرون نو د خپرونې چې په ژوندۍ بڼه خبره کېده، خو مجید بابر د خپرونې کوربه او په هغه کې له نومیالي موسیقار صاحب ګل سره خبرې کړې دي. صاحب ګل دا مهال په امریکا کې اوسي او په خوا یې په پېښور کې د هارون باچا، گلزار عالم او سرفراز په ګډون یو شمېر سندرغاړو ته د هغوی د البومونو د موسیقۍ تړونونه کړي دي. مجید بابر ورسره خبرې کړي دي. تاسې هم پرون پکې برخه اخیستې وه، نو نن درته خپرونه په تکراري توګه در خپرو. په دې کې به د صاحب ګل خبرې، د د موسیقۍ په اړه باندې خبرې او ورسره به د ده جوړه کړې موسیقي هم واوري. نو راځئ چې خپرونې ته غوږ شو.
ستریم شې دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو زما د دې आवाज په شا باندې یو سندره تاسو وای اول با کلا کلا غم د دې سندره د دې ټکو په شا باندې چې کوم موسیقي چا جوړه کړې ده. هغه را سره نن د امریکې د نیویارک خارنه د ټلیفون د لیکي مل مشورې صاحب ګل استاد یادو. صاحب ګل استاد نو مولې کمپوزر ده، موسیقار ده او ترجمه جوړون کې ده. صاحب ګل استاد ستړې مشه په خیر راغی.
السلام علیکم. په خیر مجلس شریف څنګه ده؟
وعلیکم السلام. او ما ته معلومه ده او د اوریدونکو ته هم دا وایو چې دا وخت په نیویارک کې د سحر وختي شپږ بجې دی او دا د صاحب ګل استاد د مزاج مطابق خبره نه ده، خو د مشال لیدي او سره د خپل جمن مطابق راغلی دی. صاحب ګل استاد یو جهان مننه، آباد اوسې، خوشحاله اوسې چې د مشال ریډیو د هنري ګړی ته راغی. مطلب او مقصد د خبرونه کې دا چې ستاسو د یو مودې راهیسې د موسیقۍ د میدان نه داسې لږ په شاغون تخکاری تاسو موږ ته نه ښکاری، نو د ټولو ناول خو ګداره ته ووایي چې دا محل ستاسو د موسیقي په اړه څه حالې زلي دي سروان دي کنه؟
نو په مخوزه کنه ښکارم د تیرو دوه نه کالو راشي په ځو د وطن نه لري نه دلته بیا د دې وطن حالې زلي په هغې کې مصروف شوم او هغې ته بارګیز مطلب نه دی چې زه لکه د موسیقۍ نه خوشایم یا موسیقي کوم نه. اوس چې کومې حالې زلي زما روانې دي نو هغه ترجونه ما را جوړ کړي دي او په نږدې وخت کې امید لرم چې هغه زه لکه کمپوز شوي دي خو عملي شکل به ورکړم او د آوازونو سلیکشن به وکړم چې په چا چاله یم او څنګه نو په نږدې وخت کې به انشاءالله تاسو واورئ.
صاحب ګل استاذ د کوم ځای دی او کله نه دا د موسیقۍ او د رباب تارونو سره او د هارمونیم دغه دغه بټنو سره لوبې شروع کې د ساز ناګا شو کله احساس خوښ شو او د کوم زیده صاحب ګل استاد؟
صاحب ګل استاد خو د پېښور دی او په پېښور کې ستار شاه کلونه ورته چې ما پیدایش هلته شوی دی هلته زېږېدلی یم او د پاتې شو سازونو خبره د رباب او د بازې نو جما پلار منیم غوړو
جی
ظاهر ده نو چې سترګې رولې دي او موسیقۍ کې رولې دي.
صحیح ستاسو د والد صاحب سنو موجي
زیارت ګل
زیارت ګل استاد صحیح. نو دا سمرو مرو چې تاسو بیا رباب یا هارمونیم تکې نشته
دا زه ناتونه هو کال عمر کې بیا پلار ماته ذکر شروع وکړه
جی
نو ما د پلار نه ذکر کولا
جی
او کلار کلار باندې شي زمال د کلب سر طرفه ده په او یار ورو ده شي لایو چې کوم اوجرو بیٹه کونو کې مې څنګه کې ده نو بیا یې تر افي تک شروع شو دا نه الله سو کالو نو
اوس هم سم عمر دی
نو اوس به دې جنورای کې بدل یو 500 شو
نو دغه د یو 500 دغه د یو سلويختو کالو دا سفر د موسیقۍ سره د پښتنو په ځمکه او د پښتنو په ټولنه کې صاحب ګل استاد آسان سفر وو لکه تاسو ورته ویلی شئ چې یره دا یو ښه سفر وو؟
سفر خو ډېر ښکلی او ډېر ښه سفر دی او جاري دی خو آسان خو نه شم ویلی
جی
آسان په دې کې ډېرې سختې او نرمې مخې ته راغلي هغه ډېر مخنیوی مو کړی وخت په وخت هغه بیمته نه دی بللی ینه تاسو پاته ده په ماشيره کې په موسیقي کول او کنه دوه ورځې د موسیقي
جی
نو وخت په وخت د مشکلاتو سره مخامخ شو
صحیح
کومه په موسیقي جاري ساتلی ده
دغه مشکلات کومو وایو صاحب ګل استاد نو هغه مشکلات آیا داسې و چې سړی وای چې یاره بس د پامې غورځي کنه هغه مشکلات او هغه خبرو ستاسو په زړه کې دا غونه یا ستاسو په ذهن کې سپریخي دي؟
نو خې خبرې نه ریږي بابر سے بدی نه ریږي چې خپل خوشي هم یاد دي چې سبا چې هم یاد دي
جی
او بس هغه وخت وخت فرا راغلی دی او کړی دی
صحیح
په موږ سره سیاسي اسال نه پر زولې خو دې خو وختونه به کې راغلي دې ښه خبرې دې ښه خبرې په لونه
جی
دې ښه ښه لاله دې ښه سفرونه
صحیح
واخ
واخ. صاحب ګل استاد پښتانه لکه د پښتانه تاسو نه زکه کومه چې تاسو وایي چې د تیرو یو سلويختو کالونه د هارمونیم او د رباب سره تاسو د وجرو بیٹکونو او د محفلونو او د ودونو د ټولنو منز ته تاسو تللي د ټولنې د منز نه خبر یي پښتانه موسیقي خوخی موسیقي خوخه ده موسیقار خوخ ده
پښتانه خو ډېره زیاته موسیقي خوښوي
جی
بېحده
جی
اترونه کوي او پروګرامونه کوي میوزک کوي اوري او ډېر ښه پکې پښتانه ملګري راشي دي چې هغې له انسټرومنټ هم ورځي سندرې هم وایي
جی
او بلا شعري خو کله چې موسیقار خبره راشي نو شعرختیا خبرې هغه ته بیا
وجہ سے وجہ
مائنارٹی کی راہ وجہ
مائنارٹی کی
وجہ خو بیدا ری پختانو آتا پوس کل غاری فی وجہ سے
صحیح
نو پوی بیچ سے چلے
نو دغه تاسو غواړی چیرې دغه د دې پښتنو دغه دغه عادت دغه سلوک په دې کې بدلون پکار دی
بالکل پکار دی
جی
اوس خو ماشاء الله ډېر بدلون راغلی دی، ښه بدلون راغلی دی. بلا تعلیم یافته خلق چې دی نو راغله داسې وختي د وجې خبره وکړه، نو هغه کې دا وجه هم چې زیاتره پښتانه چې دي نو هغه بې سواده دي که نه لیکه پړه نه دي، نو دغه وجه هم کېدی شي چې هغې په دې سر نه خلاصېږي. زبرداست دا یو نرمن دی، دا زموږ ثقافت ژوندی ساتلو کس دی، نو په دې چې پوهېږي دی سر تاسو پرې پوهېږي. نو د دغه وجه نه هغه چې دی نو لکه فنکار سړي ته مینه خو ډېره کوي به سر پر ځای خو که داسې ښکاره خبره راشي د غم خاده یې د منډې ترډې نو بس بیا وي دا فنکار دی نو
خبر خبر ذکر
مینا لرلا گروپ کے ماں باپ کو بولو سر بیا دغه وخت کې څه د څه واجو دا وکړنه سم کیسه دا سره راځي چې کوم بیا شو
جی
نو بیا په د بچا سره موږ ته موږ اوس د غاړي ضرورت چې راځي نو وکړو
جی
دغه وخت پورې زه میوزیشن وکړم کنه کمپوزیشن مې نه کړو
جی
نو بیا موږ یو کې شټ ریکارډ کو
جی
د رنگونو ما خام د بچا په کې
جی
او دا غوښتل پسته چې بیا موږ په یو کې شټ کول غوښتل
جی بالکل صاحب گل استاد راسترا دے صاحب گل استاد پختو موسیقار دے دا محال پا امریکہ کی جون کئی او دا غصر بنورم خبرے کو کستا سو پزڑے کیم سے خبری سو پختنے او دا صاحب گل استاد نے کول غواڑی ضرور راسترا دے دینا پس دا ٹیلیفون دا لاری راشی خو اول اول با کل کل غم
اول بکلا کلا غم ہو اس میں دو تر شکر وندے پکے کو اس میں دو تر شکر وندے پکے کو اندل دماغ تد زوان شا زما زوانی دالو گڑ اندر پسے شو پتا مڑ کے
صاحب گل استاد وی اول با کلا کلا غم ها
دتر شو کروندې ته
او نو دغه کرونده د موسیقۍ په دې پټی کې د موسیقۍ په دې زمکه کې شروع شو او د هارون بچا ترڅنګ کنور تاسو هغه نمونه هغه ترزونه چې تاسو نور د پښتو موسیقۍ کم داسې بلبلانو د پښتو د موسیقۍ سندرغاړو چې هغوی سره د خپل موسیقۍ تړونو کو
دغه وخت نه هغه سفر شروع شو زیات کر زمونږ بیا مادارون بادشاہ حقوق و دی سره سره
جی
د سرفراز ډیر کې سټی
جی
هغه بیا ماری کار کړی
جی
د سرداری ټکر د گلزار علم
جی
د خیال محمد استاد او د فضا فیاض
جی
بختیار خاطک
جی
انصور جی تقریبا دس نغمہ منجبین غزل باش
جی
وغما
جی
انور خیال سنمنا کمانا یری جی ظفر اقرار
صحیح اوس ګوره صاحب ګل استاد زاده تاسو نه پوښتنه کوم کنه لکه زه تاسو ته وایم صاحب ګل استاد نه تپوس کوم چې کم دی نو دا نشته چرته دا نه په دې انټرنیټ کې شته دا نه چاته دا به څنګه وشي چې یاره دغه ټول سیزونه د صاحب ګل استاد یا د پښتنو د هنرمندانو په اړه باندې د دې دا کار د هغې په اړه باندې خلکو ته پته ولګي چې یاره د فلانکي کس د پښتو سره تړلی دی کس دا کار کړی دی
بابر صاحب دا خو کله کلار دا مر شو منو راکی ریش بیا سوکو کی موکو چی سڑے مر شو بیا والا کار کو جون باندے صاحب زمونگا آوری دن کو یا ادارو لا زمونگا وطن دنو دا کلچر چکمی اداری گی یا غیل پکار دی بخواب داو چی لکا دلو نخو یو لیبریری شو انا با ریڈیو با اکنا ریڈیو پاکستان چپاوی کی ودا شینا پراتو آو او سیده نو دارا غندولو دا یا خو بیزه پخپله کوما او بل سوگ بمانو کو پکار خو بیده دیدی موار خلق نوشتا کن
سی
دارا غندولو کی
سی
او مو خو دور دی چه دازه پویلو که اصول نونا مواغستو چه دازه سالو پانزو سکالو سفار کنا
جی
تیکی بل سس راتولو
سی
او لیچه دا پر لیک چه کنی شوی خدا ده چه پکې سټ کې محفوظ پراته دي
زمو په فیسبوک پاڼه باندې تاسو لپاره ډېرې پښتنې دي لنډې لنډې پښتنې لنډ لنډ جوابونه لیاقت سیماب صاحب دی د ملکن نه دوی وایي چې رایا تاسو په امریکا کې هم د هنر سره او د موسیقۍ سره خپل تړلې هلې ځلې کوئ که نه
بالکل بدلته خو معدود غوندې پښتانه دي خو قلم چې د هغې سغونډې ودونه خاده دا خو نه
لکه
په کوژدونه ودونه کښې خو ددی څه تنظیمونه دي هغې راغونډ شي یا داسې څوک میلمه راغلی هغې ته لکه مشرانو کښې زموږ په سیاستدانانو کښې یا جرنلستانو
کښې
یا داسې هسې په کال کښې اختر دی زه خوشحالۍ ورځ ده نو بس په هغې کښې راغونډ شي او
احمد یار یاد صاحب دے خوست نے مونږ ته میسج را لګلې دے پیغام را لګلې دے صاحب ګل استاد دی وی چې آیا تاسو خپل شاعری کوی او کنا او بل خبره دادا چې آیا تاسو خپل د چا د موسیقۍ نه متاثرې
شاعری خو نه کوم په خپل
جی جی
او موسیقۍ نه متاثرې خو زه رفیق شینواری نه متاثرې
در رفیق شینواری سره د دغه لوی او ډیر قدرمن زمونږ د موسیقۍ یو یو ډیر تکړه هنرمند دا وی پاړه باندې کوم خاطر لري کوم غوي سره ناشتا کوم خبر
نو زما په ډیر نږدې ناشته شو رفیق صاحب سره الله دې وبخي
امين
ولې چې خدای وبخي رفیق شینواری او زمونږ غاوند یو
ها
خبردار چې په ټیلی ویژن کې ما شرمونیم غوړه پرون دی زلوانې هغه د فشنواری شرما
او دا د کم کال خبره وو جی
یر کال د دې کې د معافی ده ډېره کمزوره ده
صحیح
صحیح او سندره مې یاد ده او سندره مې یاد ده او دا تقریبا دا وې ته
سندره کوم یو او سندره غاړې سوکو
سندره غاړې خیر محمد او مجبین
واه او سندره
ژوند دې لري دواله ژوند دې
دا افغان پختون دے دا خوست دا دوی وی چیر دا خاکسار لیوان خیل نیما و سلامون وی و صاحب گلو ستاستم وی دیر قدر و دیر عزت ورتا لرما دے وی چیر استاسو تعلیم سمرہ دے
تعلیم زمانشت
دا گیا
صحیح
صحیح دا دے سو وجہ وا چایا پختانه هنرمندان کپ دا هنر سره تړلي خلک تعلیمو کې د دې څخه فائدہ شته
ډیره زیاته فائدہ ده
جی
یوازې هنرمندان نه هر چا دا بنیادی سبق ضروري دی چې سبق د دې لپاره نه دی چې خامخا یو سړی ډاکټر جوړ شي انجینیر جوړ شي
جی
او خو نه دې ضروري دی دا اتم لسم دولسم پورې خو ډېر ضروري دی دا هر چا ده په کار دی او فنکار لا خو ډېر ضروري دی او ما خو ویلې شو چې د پلار مشر
جی
او ما پلار ډېر غریب
صحیح
نو مشر زوی باندې خو بیا جمهوره زیاتی وي
صحیح
نو ولې چې دغه دا تو کال عمر کې ما موسیقي کول نه راغلو ما د سکول وخت وکړه
صحیح وي
ما سبق ترلاسه کړی دی خو هغه د مزدورۍ طرف ته رجحان ولې چې د کور ذمهداري ضروري وه ټولنه
صاحب ګل استاد تاسو په دې خپلو خبرو کې د یو نوې خونه دی خو یو نوې صحرا ده اوریدونکو هم کېدی شي بلکې ډېر اوریدونکو به پیژني فضا فیاض نوم واغستو او دا وی یو سندره را سره ده او زما ډېره خوښه ده او ما ته دا پته ده د کمپوزیشن تاسو کړی دی نو اورو نه لګ داسې
فضا فیاض سره خو ډېر ښه کمپوزیشن زما شوي
دی
او ډېر ښه پروګرامونه په ټلویزیون باندې او په کیسټ کې
صحیح عزت من شیخ صاحب ګل استاد سره ناستو سید نیویارک په یخو هواګانو کې په یخ موسم کې او دلته موږ ناستو او دا وخت سحر وختي دی په نیویارک کې دغه سندره اورو اوریدونکو صاحب ګل استاد را سره
آخری گناہ کوم نو بس توبہ کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبہ کوما دستر کو تندا سڑوں نو بس توبہ کوما دستر کو تندا سڑوں نو بس توبہ کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبہ کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبہ کوما
دفرو زلف مرمنی زلف مبادوا اے دفرو زلف مرمنی زلف مبادوا خوش میں جڑ راتو لوں نو بس توبہ 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 خوش میں جڑ راتو لوں نو بس توبہ 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 دستر کو تندا سڑوں نو بس توبہ توبہ دستر کو تندا سڑوں نو بس توبہ توبہ یو آخری گناہ کوں نو بس توبہ توبہ توبہ
مشال ریډیو ته وګی او هارون بچا هنري غړی خبرونه اوري او را سره د نیویارک امریکای نه د پښتو وتل هنرمند صاحب ګل استاد را سره د ټلیفون دلارې ملمه ده داغه د جون پاړه داغه د موسیقي پاړه داغه پښتو موسیقي کې داغه د ونډ پاړه باندې غ سره خبرې کو چې آیا تاسو خپل بچی غواړي چې د هنر طرف ته راشي
دا زما بچی خو او راغلی مشر زوی د ما سائل په نوم باندې زه چې سندري و هارمونیم مو غږی بل څه دی ما روسار خان دلمې
جی
چې هغه طبلا غږی
جی
نو
سایل گل ستاسو زوی دی سایل گل خو سندریم ویو د رخصار چې کوم دین رخصار تبلغه گئی
رخصار تبلغه گیا
دا اوسنۍ کوم موسیقي دا نو تاسو د دینه مطمئنې دا واکی یو خو وخت دی د موسیقي لپاره
واخ خو وخت دی ولې چې څو سندرغاړي ماشاالله ډېر زیات شو
جی
او خو پویا پویا تاري بستا الکان زوانان دا هغه کورنونه چې هغه چېغی پلار نیکه میوزک نه کړې هغوی راغلی میوزک ته راځي را روان دي ټول نو دا ډېره ښه خبره موسیقۍ لپاره
صاحب ګل استاد موسیقار په ټوله نړۍ کې د موسیقۍ سره تړلي ټول خلک چې په ټوله نړۍ کې وګوري تاسو نن سبا په امریکا کې ژوند کوي دغلته کې چې کوم مالدار مالدار خلک دي نو دغه تعلق ته موسیقۍ سره دی یا د موسیقۍ د میدان سره دی پښتانه موسیقار یا پښتانه هنرمند په مالی توګه باندې دومره ښه نه وجه
وجه دا ده چې هغه خو مالی توګه دغه بازی د لارې د رباب د لارې چېرته اجره کې شل روپۍ ګټي په هغه وخت کې او د دوم دغه دغه تاثر یو داسې سترګې د دې نه سیوا د کاغذ مال دې غرضی نه هچ بس وي لړاو سټاو کړه سارو ګټي او ماقام وکړي نو ډېر څومره چې هنرمندان دي د پخوا راشي اوس هم خاص کر پښتانه سندرغاړي موسیقاران سازندگان نو دې ډېر دغه طرف ته رجحان یې چې ډېرې پیسې وګټ
تاسو که یو تړون کوئ یو ترس کوئ یو موسیقي جوړوئ یا یو سندرغاړی هغې له وخت وباسي په دې خو پیسې لګي که نه په دې خو ټایم لګي پیسې لګي
خو نه دی که
نه دی که نه
دا خو یو انډسټري وه د آواز راډیو ختمه شوه په همدغه انټرنیټ وجه نه بس په انټرنیټ کې خلک واچي کې نه بس بیا خلک اوري نو هغه تاسې چې یو شی ملاویږي اولې بې پیسې ورکړي او ډېر لوی نقصان وشو دې سره د موسیقۍ او کېږي
یو منافع بخش کار دی که څوک شخصي سکولونه کولو کې یو دغه هنرمندان چې دا چاله رباب تبلا هنر وردی سندره وردی موسیقي جوړول وردی هغه په دغه کې استادان شي اوی ته تنخواګانی نو په دې کاروبار کې پیسہ لګول منافع بخش کار دی
بالکل دی بلا څنګه تاسو ویل وقتی او بلا خلق دی چې هغه ذکر غواړي خو هغه هغه ته ځای نه ملاویږي چرته لاړ شي هغه رشته نه صحیح یونیورسٹو کے با در کلاس وو پخوا د میوزک سکولونو کے با نو رافو ختم شو هغه شینه کو نشته خو دا چان دا کار وکړو ډېر نیک کار به یو ډېر لکه د دې جگ خدمت به وکړی شي او پیسې به مو ګټي
الله مو ډېر عزتمن کا
سهار وو بجې
صحیح عزتمن شه
ډېر مشرانو تاسو
آباد اسی خوشحال اسی ماں مجید بابر اور جانتن رام مجید گرشیا تجارت راکئی خاد آباد و بریالی اسے